السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شېو دي نن د خالی ورځ او د 2013 کال د جولای شپږم نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کار کړل کوم مرکزی حکومت ټولو ګوندونو غونډه را بللې د ګومل زام ډیم د تختول شو کارکونکو نوی ویډیو خبره شوې په پیښور کې د روجې د میاشتې د لیدلو د شهادتونو په اړه یو غونډه او د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم ریپورټونه لرو خو اول ورځو زمو همکار بشیر غواخت او د دې غړی تازه خبرونه ترې اورو
لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان حکومت د جولای په 12 تاریخ د ترهګری ضد پالیسی جوړول لپاره د ټولو ګوندونو غونډه راغوښتله تحریک طالبان پاکستان د جنوبی وزیرستان د ګومزم ډیم د اتو تختول شو کارکونکو خبر شوی ویډیو کې دا کسان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خلاصول لپاره دی کار وکړي او پاکستان وایي دوی د ډرون بریدونو په اړه د امریکا سره په خبرو مصروف دي دا خبرونه تفصیل د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او بدامنۍ د مخنیوي په اړه د تګلارې ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په 12 د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده چې د چارواکو په نامه په کې د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي د دې غونډې د اهدافو په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق پرون مشال ریډیو ته وویل
مقصد یہی ہے کہ سیکیورٹی
د پی سی مقصد هم دا دی چې په سیکیورټی د دغه چارواکو اندیزونه واغستې شي د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سیکیورټی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي او په پارلیمنت کې چې کوم سیکیورټی پالیسي باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي
پاکستان کې د ترګرې په ضد روان جنگ کې د سرکاری شمیرو تر مخه 15,000 کسان وژل شوی دي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جنوبی وزیرستان د ګوملزام ډیم اتو تختول شو اهلکارو خبر شوی ویډیو کې دا کسان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خلاصولو لپاره دي ګامونه واخلي دوی تیر کال تختول شو پرون مشال لړیو تعالی نه معلوم زه خطر لاس شوی دغه ویډیو کې اتو وړ اهلکار دی او غره په لمن کې ناشې دوی د خبر پختونخوا له گورنر وزیر اعلی وابډا چارواکو څخه غوښتنه کوي چې دوی د خوشکولو لپاره دي څه بندوبست وکړي لا تر اوسه پورې چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستان وای دوی د ډرون بریدونو په اړه د امریکا سره په خبرو مصروف دي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وای نزاز احمد چودري پرون اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې د خپل دغه خبرې نور تفصیل ونه وای خو ویل چې په راتلونکو څو وخت کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستان سفر وکړي خو لا تر اوسه د پوینا د هغه د ورتګ نیټه نه ټاکل شوې د یادونه وړ ده چې پاکستان په ښکاره په ډرون بریدونو احتجاج کوي او د خپل خاورې د خود مختاري خلاف ورزي ګڼي خو امریکا وایي چې دا بریدونه د ترهګرو د وژلو لپاره ډیر موثر دي بلخوا اعزاز احمد چودري دا هم ویل چې د روسیو کې افغانستان کې د سولې د بهیر د خزر تر رسولو لپاره کوم ګامونه اخیستي هغه باید د افغانانو لخوا وستایل شي یاد دې وی چې افغان حکومت بیا بیا د پاکستان په اړه ویلي چې افغانستان کې د سولې په مخ کې خنډونه جوړوي او پر طالبانو خپل اثر رسوخ په مثبت توګه نه کاری افغان چارواکي وایي په میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې یو ولس وسلوال وژلي او ځینې نور یې نیولې دي د میدان وردګ ولایت وایان اته الله خوګنین مشال لړیو ته ویل چې دغلته په شپږو ورځو شو کې دوه عربان هم شامل دي
تیر شپه میدان وردګ ولایت په جراتو او سیرآباد ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې چې ځانګړو افغاني ځواکونو ترسره کړي دي شپږ وسلوال طالبان چې دوه عربیان دي په جراتو ولسوالۍ کې دوی وژل شوي دي دوه ټپیان دي د سیرآباد ولسوالۍ د تنګي په سیمه کې بیا تیر شپه په عملیاتو کې اته وسلوال مخالفین له یو اندازه مهماتو وسلو سره به یو ځای ژوندي نیول شوي چې دمګړي تر پوښتنو لاندې
بلخوا د ننګرهار ولایت چارواکو په یو جاري کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د خوګیانو ولسوالۍ د خوازخیلو په سیمه کې بیګا 15 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپین کړي دي د خبر پاڼې تر مخه په ورډو شو کې د مشهور قماندان طوفان په ګډون 3 تنه وزیرستاني طالبان هم شامل دي او 2 تنه وسلوال طالبان نیول شوي دي د ننګرهار د پیښې په اړه تر دې دمه وسلوال طالبانو رسنیو ته څنګه دی ویلي په مصر کې د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسی د لیر کېدو وروسته په راپورته شوي تشدد کې د رپورټونو تر مخه شاوخوا 1.5 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. په قاهره کې د مرسی د پلویانو مخالفین ترمنځ نښتې شوي دي او د سرکاري ټي وي له مخې په دې کې د مړو شمېره 1.5 ته رسېدلې. له دې وروسته چارواکو ویلي وو چې 12 کسان په سکندریه کې وژل شوي. پرون یو امریکایي ټلویزیون سره په خپل خبرو کې د امریکا لپاره د مصر سفیر محمد توفیق ویل دا هغه حالات دي چې اکثر مصری ولس کوڅو ته راوته دي. 2 میلیونه خلکو درخواستونه جمع کړي او دا ټول غوښتنه کوي چې انتخابات دې زر ته زر وشي. اوس دغه پینا مرسی او دغه پلویان خلک مظاهرو ته هڅوي، نو اوس له پوځ او مصری ټولنې سره له دې پرته بله هیڅ لاره نشته. مخکې له دې چې نښتې او تشدد له کنټرول څخه بهر شي باید دوی مداخله وکړي. دا تشدد وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د اخوان المسلمین په زرګونو پلویانو د ولسمشر مرسی د صدارت په څوکۍ د بحالولو لپاره مظاهرې کړې. د رپورټونو له مخې په قاهره کې تشدد وروسته له هغې قرار شو چې د ښار ته پوځیان ور ولېږل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي د اخوان المسلمین مرستیال مشر د تشدد راپارولو په تور نیول شوی دی. په عراق کې لږ تر لږه 15 کسان په یو ځانمرګ برید کې وژل شوي او 2.5 ژوبل دي. برید د جمعې په ماښام ناوخته د سر ښار بغداد په شمال کې د شیعهګانو په یو جومات کې شوی دی. له دې وړاندې د عراق په مرکزي برخه کې د موټر بم چاودنې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي وو. چارواکي وایي د بمي حمله کې د سمارا ښار په مرکزي چوک کې د مظاهره چنو یو کمپ په نښه شو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شام په اړه د یوې اعلامې د خپرېدو په سر موافقه ونه کړه. تمه وه چې د داسې اعلامې په خپرېدو موافقه وشي چې په هغې کې د شام له حکومت وغوښتل شي چې نړیوالې ټولنې ته لار پرانیزي څو د همس د محاصره شوي ښار دننه د ملکي خلکو سره مرستې وکړي. دا پرون په داسې وخت کې چې د شام حکومت په همس کې د خپلو مخالفینو په ضد نوې سخت عملیات پیل کړل. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې په همس کې د 2500 او 3000 ترمنځ ملکیان ګیر پاتې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غاخنا اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د پاکستان حکومت د امنیت خرابې وزې په اړه د جولای په 12 نیټه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې ده.
دا حکومت کار دے دے مسئلے حل را مستل کاج دادی آرمی سرکینی او یونسو سرکینی او دیس پایدار حل چکم دین وانگا رو باسی.
د ګومل زام ډیم اته تختول شو کارکونکو په یو تازه ویډیو کې ویلي حکومت او وابډادې د 2000 تر زره خوشی کېدل یقیني کړی. د خیبر پختونخوا حکومت روژه او اختر په یو ورځ د کول لپاره د مذهبي عالمانو یو غونډه کړی.
کم وخت کې کمیټه کینی مرکزی روی د هلال کمیټه نو هغه تر نا وخت پورې نه چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې زمونږ گواهی رسو او دی بیا اکثر دغه پلاړه کړی فاصوري.
اپا 19 پروگرام سروې کې به د بلوچستان د صفیا بانو د تعلیم په اړه خبري واوري.
ما ایم بی اے کړیو ما بلوچستان آی ٹی یونیورسٹی بی او آی ٹی ایم ایس جوائن کړی. هغه بعد ما ته بلوچستان یونیورسٹی کې د لیکچرشپ جاب ملاو کی.
د مشال سره واوري. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او بدامنۍ د مخنیوي په اړه د تګلارې ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په 12 د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده چې پکې به د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د نوړاندې هم د یو پلان ټاکلو په مقصد سو واري داسې غونډې په تیرو وختونو کې ترسره شوې دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان دا رپورټ اورو.
پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف تترهګری او سکیورټی صورتحال په اړه د روانې میاشتې 12 جولای له ټولګوندیز کانفرنس غوښته دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مرکزی ویان صدیق الفاروق ټولګوندیز کانفرنس په حق له مشال ریډیو ته اوویل چې په دې سلسله کې په پارلیمنت کې موجود ټول سیاسي ګوندونو مشران او د پوز په شمول سکیورټی ایجنسیان به هم ګډون کوي. د سیاتوی
مقصد یہی ہے کہ سکیورٹی ته ان لوگوں کی تجاویز دی جائیں.
د ای پی سی مقصد هم دا دی چې په سکیورټی د دغه چارواکو وړاندیزونه واغستې شي. بیا دا به صرف یو میټینګ نه وي، په دې به د ماهرینو غونډې کیږي. د دې ټول مشاورتي غونډو په نتیجه کې به یو سکیورټی ډرافت تیارول شي او بیا به هغه ډرافت چې په کم اتفاق وشي دا به په پارلیمنت کې وړاندې کول شي. پارلیمنت به په هغه باس کوي او په پارلیمنت کې چې کوم سکیورټی پالیسۍ باندې اتفاق وشو بیا به وفاقي حکومت هغه په ټول ملک کې نافذوي.
ټولګوندیز کانفرنس په حق له سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د اوسنی حکومت نه دا امید پیدا کیږي چې دوی به د روان حالات حالاتو په اړه سپالیسی جوړ کړی.
زما په خیال باندې چې موجوده حکومت حوالې سره دنه دا چې خبرشتہ یادہ ځنې خدا سے کار نشته چې سړی امید کولې شي چې کې دې شي په دې فیصلو باندې ټول جماعتونو مشرانو هغه باندې مشترکه فیصلو مفصل بتاسر پوزي ولې ور سره چې دین مخ کې کوم تاریخ ته هغه کې په دې قسمه غوندو په فیصلو باندې عمل نه راشي نو ضروري خبره چې خلکو په ذهن کې شکوک او شوبات او سوال دی نوې تحفظات دوی او زما په خیال باندې دا تر لږ د مخ کې حالات په نسبت صورتحال مختلف ته
د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سعد وای
اے بی سی دا غسل دې کیس مدې حاصلول دي دې دخل کو یو منډیټ ورکړ دې دخل کو یو پیزو غو حکومت یو اجازه ورکړ دې پالیسې چې کوم دین واغې کې دا سه غره چې کوم خفیه لا غوی او خونه یا پتا تاسو عام خلکو په خبرو کې پی پی سی کې نشي ویل کې دې دا حکومت کار دې د دې مسلې حل راوستل کاج دادی آرمی سره کینی او یانسو سره کینی او دې سره پایدار حل چې کوم دین واغه روباسي دا په دې باندې کې پی سي دي دا سه پی سي او مخکې مې پی سي ډیر شي ودي مخکې حکومت نوم کړی دی ما سره څه به مقصد کاروي دا
د فکر وړ ده چې 13 میاشتې داخله چارو وزیر چودري نثار د اسمبلی په یو اجلاس کې ویلي وو چې حکومت پارلمان کې موجود ټول سیاسي ګوندونو سره د ترهګرۍ روان صورتحال په اړه به مذاکرات کوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وای د افغانستان امن لړکی ډیر اقدامات کړی دي، خو د افغان مشروالۍ لخوا ځینې بیانونو سره امن عمل ته زیان رسیدای شي. دا خبره تیر مازیګر د خارجه دفتر بیان په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت کړي. تفصیل یې د مشال ریډیو د همکار ریاض مساخیل په دې رپورت کې اورو.
د جمعې په ورځ مازیګر اسلام آباد کې د خارجه دفتر خبري غونډه وشوه چې پکې د وزیر اعظم د چین د دورې او هلته شوې لوزنامو او د مصر په صورت حال خبرې وشوې. د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري وې په ډرون حمله د امریکای سره خبرې روانې دي. د امریکایي خارجه وزیر د دورې په حق لا د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا و د امریکا د خارجه سیکرټري جان کیری روانه میاشت کې د پاکستان د دورې هیله ده او کېدی شي دا دوره د وانه میاشته په اخر کې وشي. خود دې د پر لانیټا نه د ټاکل شوی هم د غرنګ دوه ملکونو تماس کی دي چې د دورې لپاره ایجنډا تیار کړی. د خارجه دفتر ویان نه چې کله دا تاسو شو چې د افغان مشروالۍ لخوا د افغان طالبانو سره د پاکستان د مرستو او په هغې د اثر رسوخ د تورونو با په مفاهمتي عمل سمره بد اغیز پریوزی او آیا د دینه د خبره نه ظاهریږي چې افغان مشروالۍ په خپل مفاهمتي عمل ته نقصان رسوي ویاندوي. مونږ نه غواړو چې نمونه په ډاګه کړو، خو مونږ دا ګڼو چې پاکستان کم خلوص ښودلې دی او په خاص توګه 1300 میاشتو کې چې ورسره د افغانستان امن عمل مخ په وړاندې لړ شي، د هغې هاغه رنګ مثبت جواب د افغانستان لخوا نه راځي او کوم سیسته چې تاسو اشاره کوي د دې سوچونو نه هم دغه څرګندونه کیږي. اعزاز احمد چودري دا هم وی چې د جرمني او چین په ګډون یو شمیر ملکونه د افغانستان د مسلې حل غواړي او دغه لړکی پاکستان ټولو سره په شریکه حل ځلې کوي. ویان د سعودي عرب د باچا د هغه اعلان هم هرکلی وکړو چې ورسره هلته میش پاکستانیانو ته د خپلو کاغذونو سمولو لپاره نور وخت تر لاسه شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سبالو طالبانو د جنوبی وزیرستان د ګومل زام ډیم اته هلکار چې تیر کال یې تختولی وو تازه ویډیو خپره کړي. پرون مشال ریډیو ته له نامعلومه زینا تر لاسه شوی دغه ویډیو کې اته واړه اهلکاران د یو غره په لمن کې ناست خودل شوی دي چې له حکومت د خپل خلاصې د غوښتنه کوي. دوی له خیبر پښتونخوا گورنر وزیر اعلی او وابډا چارواکو نه هم غوښتنه کړې چې د دوی د خوشی کولو لپاره بندوبست وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو دا رپورټ اورو.
تحریک طالبان پاکستان دا جنوبی وزیرستان وی نه پیژندل شوی سیمینا د ګومل زام ډیم وابډا آتا اغوا شوی اهلکارانو یو تازه ویډیو خپره کړي. مشال ریډیو ته ترلاسه شوی دغه ویډیو کې د سویلی وزیرستان کجور کج سیمه کې جوړ کړي شوی ګومل زام ډیم آتا وړه اهلکاران د غره پلامن کې د یو کاچا کور مخې ته ناست خودل شوی چې پکې د شاهد علی خان په نوم یو اغوا شوی اهلکار و. تحریک طالبان پاکستان د کال 2012 اگست میاشتې په 15 نیټه د ډیم نه په واپسۍ کې اغوا کړو چې تقریبا یو کال مو پوره کیږي، خو زموږ د خلاصون لپاره عملی ګام نه دی پورته شوی. په ویډیو کې اغوا شوی اهلکاران د گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی پرویز خټک او په ځانګړي ډول د وابډا اعلی چارواکو نه غوښتنه کوي چې د خلاصون لپاره هڅه وکړي او نور د طالبانو په قید کې ډیر تنگ شوی دی. په غوا شویو اهلکارانو کې یو د ټانګ سیمې اوسیدونکي ثنا الله هم شامل دی. د نوموړي میرمن همیرا مشال ریډیو ته وویل خاون یې د طالبانو په قید کې دی او تیر یو کال نه ډیره د مشکل سره مخ شوی.
حالات
مو دې ځای ته رسېدلي چې بیانول یې نشو. تش خپل ځان مې نه دی بچی دی او د کور والا ټول غړي پریشانه دي. حکومت نه او اغواکارو نه درخواست کوو چې خدا را په مونږ باندې رحم وکړي. مونږ په وس کې چې سدي مونږ پوره هڅه کوو او په مونږ باندې هم رحم وکړي. هر طرف نه راته مشکله شوی. د تیر یو کال نه مې ژوند ولاړ دی. سهار ماښام خو را درومي خو زما لپاره د ژوند نام و نشان هم نشته. ځکه چې د کور ذمه دار کس د لږ وخت لپاره هم نه وي نو مشکل وي او بیا چې د پوره کال نه یې راته پته هم نشته چې په کم حال کې دی او برانه راته دمکۍ هم راځي چې ورته به یې ووژني. نو تکلیف مو ورځ تر ورځ زیاتیږي. کلامو چې په دې اړه د ګوملزام ډیم پراجیکټ ډایریکټر سلیم خان نه وپوښتل نو دوی وویل خپل وسه پوره هڅه کوي او څومره چې د دوی څخه کیدلی شي د غوا شویو اهلکارانو د خلاصون لپاره به منډې وایي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې چارواکو او عالمانو هڅه شروع کړي چې دارنګ په ټول ملک کې په یوه نیټه روژه ونیول شي. پرون مازدیګر په پېښور کې د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزارت په مشرۍ کې د دینی عالمانو یوه غونډه ترسره شوه چې پکې د قاسم علي خان جماعت خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزیو د خیبر پختونخوا نورو دینی عالمانو ګډون وکړ. دوی د مذهبي امور په مرکزي وزارت ټینګار وکړ چې د دې صوبې د میاشتې د لیدنې د شهادتونو د منلو نه دی د تیر پسیر انکار ونه کړل شي. غلام غوسورو
د خیبر پختونخوا د مذهبي امور صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې په یوه ورځ د روژې نیولو او هم په یوه ورځ د اختر کولو په موخه دوی د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مکتبی فکر د عالمانو دې غونډې ته د مرکزی مذهبي امور ډایریکټر جنرال هم رابللی وو چې هغه د پختونخوا د عالمانو دریز واوري چې ولې مرکز په دې صوبه کې د میاشت د لیدلو شهادتونه نه مني.
مذهبي امور ډایریکټر جنرال اسلام آباد نه راغلی وو او دا مې په دې وجه راغوښتل چې زمونږ د دیول مکرامو غټ دغه چې کوم دی تحفظ هغه دا وایي چې مرکز چې کوم دی په زمونږ گواهی نه قبلی نو دې ټول خپل خپل لرکه خپل کړي او مونږ په یوه نتیجه دارو چې دې چېرا په کوم وخت چې کمیټي کېني مرکزي روی د هلال کمیټي نو هغه تر نا وخت پورې ناستې چې زمونږ گواهی ټیم هغه چې زمونږ د گواهی رسو ادیب اکثر دغه پلاره کړي فاسولي.
خو بلې خواته د مسجد قاسم علي خان خطیب مفتي شهاب الدین پوپلزی کوم چې په دې کې موجود وو مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې د صوبې د مذهبي امور وزارت هر کال دا ډول غونډې رابلي او مرکز له وړاندیزونه ورکوي خو مرکز چرې هم د اختر او روژې په لړ کې د دې صوبې خبره نه ده منلې. مفتي شهاب الدین پوپلزی زیاته کړه چې د روژې د میاشتې د لیدنې په لړ کې د جولای په نهمه نیټه به دوی د وړاندې په رنګ په قاسم علي خان جماعت کې د روژې د میاشت د لیدنې په لړ کې خپل غونډه ترسره کوي.
سبق خپل طرف نه پیش کی نه هم مال خبره ده چې څوک منی نه او کني پیش کی هم څوک نه چا پروا نشته. حکومت د چا دی څوک د وزارت په کوشش باندې ناشته زموږ دې سره کار نشته. صدا حکومت منتخب دی صدا فوجي حکومت دی صدا مقصد صرف دا دی موږ په دغه ایامو کې د قران سنت موافق چې دی خلکو ته خپل موقف وړاندې کړو. هغه که د هر چا حکومت یې موږ کړی دی وکړو بیا هم اویندم چې د هر چا حکومت یې بس دا به کېږي.
خو دا چې د خیبر پښتونخوا ولس د روژې او اختر په لړ کې د مرکز او صوبې ترمنځ په اختلافاتو څه نظر لري د دې پوښتنې په ځواب کې یو تن عباد الرحمن مشال ریډیو ته وویل
که دو اتفاق وکړي د صوبې د چې کوم عالمان دي د هغو سره او مرکز هم د دو سره یې ګري په بشرطې کې چې شهادتونه کله موجود وي نو په کار پکار دا چې هغه سره هغه اګری شي او مطلب دا یو ورځ دا کیږي نو دا چې لکه دا ومونکې یو یووالی راولي یو اتفاق پر راولي په دې مونږ کې زمونږ د عالمانو دغه پکار دی چې دا هغه رائے هم مرکز کې کم از کم هغه ته یو حیثیت پکار دی چې هغه رائے ته هغه وګوري.
دا چې کچیری د جولای په 9 نیټه د پاکستان مرکزی رویتی هلال کمیټه د روجه میاش ونلیدله او د پښتونخوا صوبې نه د شهادتونو په بنیاد د قاسم علي خان جماعت نه د روجه اعلان وکړی شو، نو صوبایي حکومت به د دې اعلان ملاتړ کوي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د مذهبي امورو صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل:
ما د هغه مطابق چې کوم لید علم د پوهې مطابق دا کار د مرکزی حکومت کې او
د یادونه ول چې په پاکستان کې د روجې او د وړوکي اختر په لړ کې د صوبې د عالمانو او مرکزی حکومت د عالمانو ترمنځ د میاشتې د لیدنې په اړه هر کال اختلاف رامنځته کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د لادرکشو کسانو مقدمه اوریدنه په سپریم کورټ او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په عدالتونو کې روانه ده. د وفاقي اټارني جنرال لخوا په دې وروستیو کې د لادرکشو کسانو د موندلو لپاره د معلوماتو د راغونډولو فیصله شوې. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په وینا کې هم دا یو ښه ګام دی، خو تر څو چې خفیه ادارو واک د حکومت لاندې نوي راغلي تر هغې دا مسله نه حل کیږي. په دې اړه د ګل ایاز دا رپورټ ورو.
د پاکستان اټارنی جنرال منیر اے ملک په قامی کچه د لادرکشو کسانو د معلوماتو د راغونډولو لپاره یو ځانګړی غونډه کړي. دا لومړی ګام دی چې د لادرکشو کسانو د شناخت او ټول معلومات په یو ځای راغونډ کړي شي. د پاکستان د رسنو د رپورټونو تر مخه په غونډه کې ګډونوال په دې خبره سلا شوی چې د هیواد تر عین لاندې بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او دا معاملې ډیر په احتیاط سره وڅېړل شي. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي چې اټارنی جنرال د لادرکشو کسانو لپاره څلور درجه یې خودی دي او دا به له وخت نه مخکې خبروي چې آیا دوی په دې کې بریالي کیږي او کنه. زهرا یوسف زیاته کړه:
جو اټارنی جنرال کی کوشش ہے میرے خیال سے کہ وہ جہاں
زما پانچ دا اٹارنی جنرل دا کوشش چے لٹول زاینو سخه دا لادرکا کسانو معلومات اراغون کلشی او دا معلومه شی چے دا یو کس زیاد زل پکی نومنوی او بیا به پلٹنی کوی، نو دا لڑی خو پیل شوی، خو دا ویل گران دی چے پادی کی بس عمر کامیابی تر لاس کڑی تر سوچ دا سپریم کورٹ خبر دا نو کلی توجہ زیات شی او کلی ہی رکھڑی
کبھی رہتی ہے اور کبھی ہٹ جاتی ہے.
په دې وروستیو کې اټارنی جنرال په دې خبره ټینګار کړی وو چې د لادرکه کسانو مکمل معلومات سپریم کورټ او د بشري حقوقو د کمیشن لپاره ضروری دي. د پاکستان وزیر اعظم هم د لادرکه کسانو په مقدمو کې د خفیه ادارو نه د مرستو غوښتنه کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال شایق حسین وایي کچېر حکومت په ښه نیت او سنجیدګۍ سره د لادرکه کسانو معاملې واخلي نو حل یې ممکن دی.
خو اخلاص سره د دې په بار بار دې باندې مذاکرات او کی خبرې اترې وکي چې صرف دا مسله نه نور ټولې مسلې چې سور دي دا خو دې هغه مسلې یو جز دی کنه چې کوم مسله دا خو ډېره زیاته ژوره ده. خیر د دې د کلوز ډور کینی خپل کې د کینی او ایجنسی چې کومې دي هغه د حکومت خپل مجبوري او خو یو خو اوپن طریقې سره خو اخلاص سره او حکومت دې چې دې هغه کوم تجاویز دي ذهن کې او که صرف دا خبرې کیږي چې مونږ به فلان فلان نه فلانه مسله دا غیری لپاره به ای پی سی رو غړو نو پاس کیم دا ګامونه چې ډیر زیات غشتل شي وی دی او سفورټفل نه دي ثابت شي.
دا خبریا شای کوسن په خبره دا یو ډیره پیچلې مسله دا کچری دا خبره ګرانوي چې د استخباراتي ادارو مشرانو په یو ځای کېنوي نو وزیر اعظم له پکار دا چې دا فوج له مشر سره دا خبره وسیړي. دا پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر زهرا یوسف هم په دې خبره زور راوړي چې د لادرکه کسانو په مسله کې د امنیتی ادارو مرسته ضروری ده.
سیکیورٹی ایجنسیز ہیں قابو میں اپنے اتھارٹی میں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا.
ترسو چې امنیتی ادارې د حکومت تر واک لاندې نه وی راغلي تر هغه پورې دا مسله نه حل کیږي. د پېښور های کورټ چیف جسټس هم شکایت کړی وو چې د خفیه ادارو اهلکاران عدالت ته نه حاضرېږي. همدارس په خیبر پښتونخوا کې هم د لادرکه کسانو ډېری مقدمه دي. د خیبر پښتونخوا عدلیه هم د لادرکه کسانو لپاره حل ځلې کوي خو دا شکایت پر ځای دی. د نوې حکومت او په ځانګړې توګه وزیر اعظم له پکار ده چې امنیتی ادارې تر خپل کنټرول لاندې راولي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو معاملې لړیر مودې رئیس روان ده. د حکومتي شمیرو تر مخه یوازې په بلوچستان کې د 200 زیات کسان لادرکه شوي، خو د یادې صوبې د بشري حقوقو کارکونکو دغه شمیره په زرګونو کې خای. که هم امنیتي ادارې د لادرکه کسانو په معاملې کې تورن کیږي خو استخباراتي ادارې دغه تورونه ردوي.
زمون همکار گل ایاز و رازو په دی اړه یوې مطبوعاتي کتنې ته ډان رسپنه لیکي، باید موجوده حکومت د بلوچستان مسلو ته خاص پام وکړي او په دغه صوبه کې د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړي، ځکه چې په دې وخت کې یوازې د دغه صوبې وزیر اعلی مالک بلوچ ته ناراضه بلوچانو سره د خبرو لار راوستل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې. ډان رسپانه لیکي، په پاکستان کې نوی حکومت که څه هم په لومړۍ میاشت کې ځینې ښه کارونه پیل کړه، خو د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به لا هم لاره ټاکي چې دغه مسله څنګه هواره کړي. که بلوچستان ته وکتل شي، دغلته د بلوسو او پښتنو حکومت ته ډېر ښه کتل کېږي، خو په دغه صوبه کې اوس هم د بلوسو ځوانانو مړی موندل کېږي او د خلکو لادرکه کېدل لا هم روان دي، او د دې سره سره په هزارګانو بمي حملې هم نه دي ودرېدلې. ډان رسپانه لیکي، وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته د پخوانی وزیر اعظم په مقابله کې زر سفر وکړ. په 13 جنوري کې هزارګانو په سخت یخنۍ کې د خپلو ویل شو خپلوانو د مړو ترڅنګ د ناست احتجاج وکړ، د حکومت نه غوښتنه کوله د دوی وجنه د زر تر زره ودروي. وزیر اعظم نواز شریف کوټه ته په خپل سفر کې ټولو امنیتي ادارو ته د امر وکړ چې د هزارګانو په وجنه کې ککړ وسلوال دی ونیسي چې زر تر زره د سزا سره مخامخ شي. ورسپانه لیکي، کچېرې د ترهګرۍ په دې وروستیو پیښو کې ککړ خلک ونیول شي او په هزارګانو بریدونه همدغسې دوام ولري، نو د وزیر اعظم خبرې به خالي خبرې پاتې شي او په آینده کې به بیا څوک په داسې بیانونو باور هم نه کوي. ډان لیکي، باید حکومت په دغه صوبه کې خپله عملداري قایمه کړي او هغه وجوهاتو ته وګوري د کومو له وجې چې بدامنۍ په دغه صوبه کې جالې جوړې کړې دي. او په دغه لړ کې یوه مهمه وجه د نواب اکبر بوکټي وجنه هم ده چې له وجې حالات زیات خراب شول. ورځپاڼه زیاتوي، په موجوده حالاتو کې باید د مالک بلوچ حکومت مضبوط کړل شي او مرکزی حکومت هم ورسره پوره مرسته وکړي، ځکه چې په دې وخت کې هغه تر ټولو مناسب کس ته د ناراضه بلوچو سره خبرې کولی شي او د خبرو یا ډایلاګ په ذریعه یو حل راوستلی شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. افغانستان ته چرته چې د 13 کلونو راهیسې په ننګرهار کې د نجونو د تعلیم سره مخالفت کم شوی او د تعلیم یافته نجونو په شمیره کې زیاتوالی هم راغلی، خو لا هم د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري محدودیتونو د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. په دې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دغلته د خلکو سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
کله یو پلوه د ننګرهار په لرو پرتو ولسوالیو کې د نجونو د تعلیم په وړاندې د پخوا په څیر کلتوري محدودیتونه لا هم پراته دي، نو له بله پلوه په جلال آباد ښار او نږدې ولسوالیو کې د 13 کلونو راهیسې کورنۍ د نجونو د تعلیم او په دفترونو کې د کار کولو په وړاندې خپل دریځونه نرم کړي دي. په همدې لړ کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فرشته انوري وایي چې که د جماعتونو ملای امامان د نجونو تعلیم د اسلام له نظره په سمه توګه روښانه کړي، نو په لرو پرتو سیمو کې به هم کورنۍ د نجونو د تعلیم له مخالفت نه لاس واخلي. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشر ډاکټر رفیع الله بیدار وایي چې د 13 کلونو پرتله اوس د نجونو تعلیم ډیر عام شوی، خو په خبره یې چې لا هم لرو پرتو سیمو کې د نجونو له تعلیم سره مخالفت شتون لري.
د ښځو د حقونو د احقاق لپاره په دې وروستیو کلونو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، خاصتا د معرفت په سطح باندې. د ټولو پرمختګونو سره سره هغه شانت نه ده، متاسفانه ډېر سمبولیک دی.
بلخوا د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی د ښځو د تعلیم اوسنی حالت ښه ارزوي او وایي چې د ریاست په چوکاټ کې د نوې ټکنالوژۍ سره سمې اسانتیاوي برابرې کړې.
ډېرې خويندې چې د خود چارو ریاست په اطرافو کې د ژوند کې یو د کمپیوټر او نت ته ضرورت ولري، نو ورس په ورس د خويندې راځي په دوامدار شکل باندې، ماسلین دي چې د مکتب شاګردان دي په دوامدار شکل باندې دغه نت نه د کمپیوټر څخه استفاده کوي.
په جلال آباد ښار کې د بی بی عائشې خونځي خونکي نورزیه نوري وایي چې اوس نجونو ته د تعلیم تر څنګ په دفترونو کې د کار کولو زمینې هم برابرې شوې دي.
اخر کلو کې د ښځو او نجونو لاسرسی تعلیم ته او د کار ته ډېر زیات دی. اوس نن سبا دوی کولی شي مثلا په دفاتر کې کار وکړي.
د چارو شنونکي په دې باور دي چې د وخت په تیریدو سره به د نجونو د تعلیم په وړاندې کلتوري محدودیتونه تت شي او خزی به وکولی شي چې لنارینه سره اوګه په اوګه د ملک په آبادۍ کې لاس مدد وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او بدامنۍ د مخنیوي په اړه د تګلارې د ټاکلو لپاره د روانې میاشتې په 12مه د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې چې د چارواکو په نامه پکې د پوځي او امنیتي ادارو مشران هم ګډون کوي. پاکستان وایي د ډرون بریدونو په اړه د امریکا سره خبرې کوي، که څه هم د بهرنیو چارو د وزارت وایند پرون اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې د خپلې دغه خبرې تفصیل ونه خود، خو ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ورشي. د تحریک طالبان پاکستان لخوا د جنوبي وزیرستان د ګملزام ډیم اته وتښتول شو اهلکارو نوې خبرې شوې ویډیو کې د کسانو له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی د خلاصون لپاره د ګامونه واخلي. دوی تیر کال د ډیر اسماعیل خان پر لاره تښتول شو. د افغانستان په هلمند کې یو پوځي عدالت د افغان پوځ یو عسکر ته د یو ملکي وګړي د وژنې په تور د 14 کلونو سزا ورولې، بلخو افغان چارواکي وایي په میدان وردګ او ننګرهار ولایتونو کې یوولس وسلوال وژلي دي. په مصر کې د پوځ پلاس د اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي د لری کولو په ضد دغه پلویان لا هم مظاهرې کوي. یو د رپورټونو تر مخه د امنیتي ځواکونو په لاس دیرش مظاهره چان وډل شوي دي. د عراق په بغداد کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وډل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ ناوریده. اوس هم په روان خبرونه کې راځو 19 پروګرام اثر بیته. په دې پروګرام کې نن د بلوچستان یونیورسيټي د لیکچرر صفیا بانو سره خبرې کوو. قربانی زموږ همکارا انیسا اجمل ده. السلام علیکم، په سروي پروګرام کې درته هر کلی وایم. زنی سجمل به در سره نن په دې خبرونه کې يم. په نننی پروګرام کې را سره صفیا بانو ملمنه ده. صفیا بانو د مهال په برتانیا کې په هیومن ریسورس مینجمنت یا د انساني وسیلو په نظم کې پی ایچ ډی کوي. دغه سي صفیا بانو د کویټې په بلوچستان یونیورسيټي کې د مینجمنت ساينسز لیکچرر هم ده. صفیا بانو، تاسو ته په پروګرام کې هر کلی وایو.
ډېره زیاته مهرباني، تاسو ماته موقع راکړئ د خبرو او خپل پیغام رسوم خپل خلکو ته.
صفیا بانو، تاسو په ژوند باندې به خبرې کوو، دا چې تاسو کوم تعلیمي کامیابی ترلاسه کړې دي په دې بل تاسو سره خبرې کوو. لومړی خو راته دا ووایي چې تاسو کوم ځای کې پیدا شوي او لومړی زده کړې چې دي هغه په کوم ځای کې کړې دي؟
ما پیدایش کوټه هدی اور ما بیسیکلی اسکول تعلیم ہم دا کوٹی سے دے اسکول سبا کا یونیورسٹی پوری ما کوٹی کی صحیح سبق وائے لے دے آگے بات ما تا دا سکولرشپ اور دلتا برطانیہ تا راتلنگ کا موقع ملا اس ما سکولرشپ اویل کی اور دلتا پا برطانیہ کی پی ایچ ڈی کو ما
خدا رہتا ہوا یا صفیا بانو چھے اکثر بلوچستان یو داسی صبح گنل کی گی اور خلق وائے چھے دا غ صبح کی دا جنکو تعلیم ارخت خلق دوم را دیر پام نکوی نو تاس دا خپل زرکڑی سنگا اکڑلے آیا دا کورنے را طرف نتا سره سره سمرسته وی
د دې لپاره خو زه وایم زه ډېر زیات خوش نصیب یم چې زما پلار قلم دان دی وایي چې تی بدا کار کوي تبه انجلی دا کار بنه کوي او دویم شی چې اوس مشکور کی زما مور چې وا ډېر زیات هغه خواهش وی چې هغه لونی ډېر زیات سم ش سبق وایي په ژوند کې شمخ تولات سي زما خیال د مور پلا سپورټ ډېر هم دی او خصوصا د مور اگر مور غواړي چې د دې لونی یو مخ ته ځای پوری پلار سي خپل ژوند کې یو سم مقام واخلي کی دا کی د مور غا حمایت هم ډېر زیات اهم دی.
صحیح ده، نو مطلب دا رہے چلے کہ تاسو سره مور زیات مرستې کړې ده، خو بیا نورم ډېر ښه خبره ده. خو دا راته وایي چې تاسو تلې اوس په برتانیا کې دا وخت ژوند کوي، نو په برتانیا کې تاسو په هیومن ریسورس مینجمنت کې پی ایچ ڈی کوي، څنګه لکه دا مضمون تاسو څنګه خوښ کړو؟
د هیومن ریسورس مینجمنٹ بیس موږ د ډیولاپینګ کنټریز پاکستان او بل ممالک دی ایشیا کې موږ د ګټو خاط مسله انساني وسایل غدي چې موږ انساني وسایل دی هغه سکل نه دی هغه چې سکل لیبر نه دی هغه اگر پوری سی خلق سکل نہیں ہے خپل پکار کی شے نہیں دا ملک ترقی نہ سی کوے ملک ترقی هغه تا وخت کوي چې انسان تعلیم یافتہ انسان سره سکلی اور اخر د دې خبرې باندې پوي چې هغه څه کار کوم دی خود دې وجہ سے یو خود ما بیک گراؤنڈ پاکستان کی میں ایم بی اے ہوں پاکستان کی ایم بی اے کی ماں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سبق وایا لیو مگر دلتا عالم دلتا ما سپیشلائزیشن ہیومن ریسورس کی دی اور ما خیال دا سبق چھ دی مج ما بو خپل جوان پارا اور پاکستان پارا
صفیہ بانو تاسو سره بنورم خبرې کو خدا وخت مونږ سره فضل رحمان لایق چې یو وتلی سندرغاړي دی هغه د ټلیفون په کرخه دی نو تاسو نه بس پوښتنه کوي فضل رحمان لایق تاسو زما غږ اورئ نو څه پوښتنه لرئ د صفیہ بانو نه
ما قدرمنې او شایسته او پیاوړي غیرت پټ او پایا پټ خوري السلام علیکم پښتنه خدا لرم چې د دې تعلق د کوټ سره دی او زما تعلق د پښین او د کوټ د دواړو سره دی اول خو زه په دې باندې فخر کوم چې دا برتانیې ته ولاړ زمر د دې بلوچستان یعنی د جنوبي پښتونخوا د سیمې نوم د شسته کولو د پار لر او بر افغانان دا وخت د دې आवाज اوري او د مشال رادیو هم یو جهان مننه کوم چې زمر دغه زمر خوندي او زمر ورونه زمر ځوانان دې چوکاټ سره غوړي او دا چې په کوم مقصد کې تللی د موږ دعا ورته کوو چې الله تعالی دې په خپل مقصد کې کامیاب لري او لکه کوم چې دی انساني حقوق چې دا کوم دا وایي د انسانانو او د دې جدید ژوند او د دې د ګټورو لپاره دې خپل مهنت په مخه باندې اخیستی دي زه و دې ته د بریالیتوب وایم او دغه پښتنه اوله پښتنه سالم سو دی او ستا په کورنۍ کې تاسو اجازه څنګه ملاو سلو
سید ډیر مننه فضل رحمان لایق صفیہ بانو فضل رحمان لایق کوم سره او تاسو بدی پښتنه اوریدلې هم یلک ډیر خو تاسو د خپل تعلیم په اړه کې وی چې تاسو مور چې دغه تاسو سره مرسته کړې و خدای وی چې راتلون کې بیا تاسو سره داسې اراده لره
اب خود ډیر مهرباني دې بل خبر دې سوال فضل رحمان صاحب غدا او چې ما بیسیک تعلیم پکوټی کې شو پکوټی کې مګر سوال بلوچستان یونیورسيټي سه ایم بی اے او پی ایم بی اے د یو ماستر ډیګری دی بزنس مینجمنت کې
یو امیتا سنا صفیہ بانو دا پښتنه هم کوله چې تاسو د کویټي په بلوچستان یونیورسيټي کې او تاسو لیکچرر هم یې نو دا براتو وایي چې څنګه په دغه یونیورسيټي کې خو بجینه کې ډیره راځي او تکړه بکې خو آیا دی بیا مخ کې کار روزګار لپاره ځي کنه صرف تکړه وکړي او بس بیا په کورونو کې پاتې شي
نن سبا یو چې لکه تیر کال پاکستان ته راغلی یم زه ګورم اوس پاکستان ماحول هم ډېر چینج شوی دی اوس پاکستان ماحول هغه ماحول نه دی خو انجونې به خالي کور کوي اوس انجونې بینکو کې هم کار کوي این جی اوز کې هم کار کوي مگر اگر تی مخته سبق وایم غواړي او دا ته راتلنګ غواړي یو ایس اے ته تلنګ غواړي اور یورپین ملکو ته تلنګ غواړي هغې پر ډېر زیات محنت پکار دی ما چې پاکستان سره سبق وایي سبق مگر آگے سبق اسٹینڈرڈ دنیا نے اونچی آگے پر بنیاد کی سے برطانیہ کی دکھوں سبق مجھے چدر تر عالم ماتا ڈیر زیاد مشکلات ہوں اس مجھ رائٹنگ چی دی سکل آگے ڈیر زیاد کمزور اس مجھ سکل چی پاکستان کی انگلیش دی آغم دنیا نہ دی دل تر عالم ما کو اول شپش میں آس دیکھی زیاد پر جڑا اور محنت تیر کے آگے بات آر جڑا اور محنت رنگ راو رہی اور یعنی ماں سم سبق شروع کی اوش پش میں آج خود سخت ہوں اور بلوچستان سے لگا معلوم ہوا کہ میں ایم بی اے کری ہوں ایم بی اے بعد چیز ایم بی اے سے فارغ سوا ماں بلوچستان آئی ٹی یونیورسٹی بی یو آئی ٹی ایم ایس جوائن کی آگے بعد ماں تو بلوچستان یونیورسٹی کی لیکچرارشپ جاب ملاؤ سو جاب ملاؤ سو آگے بعد دا ایچ ای سی آوک اسکالرشپ سویل میرا غریب آخر اسکالرشپ اویلاون طریقہ دا چی این ٹی ایس ٹیسٹ پہ پاس ہوئی اور دا برٹش گورنمنٹ دا ریکوائرمنٹ ٹو چی مشبا آئلٹس انگلش لینگویج ٹیسٹ پہ پاس ہو دا دو ما پاس کی آگے بات ما خپل ایڈمیشن وا حصے زما اول ایڈمیشن ہوں اسکاٹلینڈ گلاسگو یونیورسٹی ما آگے ما پاکستان سے ایم ایس سی کری ہوں آگے بیس باندھی ما تو پی ایچ ڈی ڈائریکٹ داخلہ نہ سو ملاؤ ما دلتا رالا ما اول کال یو کال ایم ایس سی او کئی آگے ایم ایس سی بعد دیر تا بیا ما پا پی ایچ ڈی کی داخلہ واخد سی اور ما انشاءاللہ دا کال بر لاسٹ کالی اور دا کال بر خود پی ایچ ڈی کمپلیٹ کما.
سید صفیہ بانو تاسو لکا برطانیہ تلاڑے خبر مو مکڑلا چل تو اس لگیا ہے پی ایچ ڈی کوئے خسنگ تاسو اپلائی کڑی بکا نوری جنکے دا غسی دا کوئٹی یا دا بلوچستان یا نوری پختنی جنکے چی کمی دی کا غیت لل غواری برطانیہ تا غی غواری چی پی ایچ ڈی ہو کی نو ستری کا ورتا کول پکار دا
او دا کتا کابل خودی دا آئیس تیاری ہو کی دا انگلیش لینگویج ٹیسٹ دی آخ پوری دا دی سا دا دی غا 6.5 یا 7 بینڈ سکور نی دا برطانیہ یونیورسٹیز کی داخلہ نسی ملاوی دا گتا کابل خو انگلیش لینگویج ٹیسٹ تیاری شروع کی انشاءاللہ دی ٹیسٹ پاس کی آگے بیس باندی دلتا دی اپلائی کوائی سی دا اپلائی کم طریقہ دا دی چی انٹرنیٹ باندی بلار سی دا مختلف یونیورسٹیاں نمونی ہو گوری یونیورسٹیاں ہو گوری آگے رینک ورلڈ رینکنگ ہو گوری آگے بعد ایم ایس سی کورس ہو گوری چی ہر کورس کی دا دی خواہش آخ کی دی اپلائی کوائی سی دی اور اپلائی منگ طریقہ آن لائن دی تب آن لائن اخل کر دا ڈاکومنٹ جمع کئے آگے بعد یونیورسٹی کا تاگے جواب در کئی چی آگے یونیورسٹی سیٹ ایڈمیشن در کئی یا نا اگے ایڈمیشن ہمارا یونیورسٹی ایڈمیشن درتا ہوا ہے مجھے ایڈمیشن در کہوں آگے سر دام ہوا ہے لکھلی راضی کہ مجھ دنی آئلس سکور غوارو اگر سی انگلیش لینگویج آئلس سکور دنی دی تیز مجھ پر یونیورسٹی کی ایڈمیشن آخر صحیح سے
سید صفیہ بانو تاسو سره به نور خبرې هم کو خو یو اوریدون کې را سره دین ګورو چې هغه سپختنه لري تاسو نه جی السلام علیکم
السلام علیکم
جی سو خبرې کوي او د کم ځنه خبرې کوي
انعام الله لکی مروت نه خبرې کوم خوره
انعام الله لکی مروت نه خان څنګه تاسو خو وخت مخ ته ریږي
خدای ډیر کرم نو د محترم نه ما یو د ودری پښتنې دی کی اجازه ته
جی بالکل او کته
یو پښتنه مې دا ده چې د مور پاکستان یونیورسيټیو چې کومې ډیګری دی هغه الته تسلیمولې سي دلته ماسټر وکې نو هغه الته ماسټر تسلیم کېدلای سي دلته بیچلر وکې نو هغه الته بیچلر تسلیموي او دو مور سره دا پښتنه ده چې مور پاکستان چې کوم سټانډرډ د ایجوکیشن د سټانډرډ واقعي مستدا احساس ته چې هغه سټانډرډ د باقي دنیا نه کم ده د دې څو وجوهات دي او سره بل پښتنه مې خورې دادا چه آیا د موږ کیریئر کاونسلنګ او پلانینګ پر دلته په یونیورسيټي چې څه تنظیم نشته نو دې په باره چې کوم استاد چې کومه مشوره راکړي چې موږ کار کوم کیریئر کاونسلنګ او پلانینګ څه طریقې باندې پکاردا سبجیکټ سلیکشن څنګه پکاردا د بچی شوق د ایګه مینا د ایګه دلچسپي څوره مد نظر پکاردا کپ دې باندې رڼا واچي
سید ډیره مننه صفیہ بانو د رور پښتنه کول اول خودت پښتنه کول چې په پاکستان چې کمی ډیګری دی کاغذ شپاړسم دی او کده سوارلسم دی ناغه څنګه به هر ملکونو کې بیا منل کیږي هغه سی او کنه
لکه ما اول مو دا خبر بیا کوم دا ډیپندای په یونیورسيټي باندې ته په کم یونیورسيټي کې داخله اخی ما څه چې ارسو را کسان راغلی او پاکستان سره مجھے ایم ایس سی کری ہوں مگر مجھ گلاس وہ یونیورسٹی تبلا رہا ہوں مجھے ہمارا بیا ایم ایس سی ہو گئی یعنی مجھ ڈگری دا ایم ایس سی کا نام نہیں آگے وجہ ہوں ماں خود بلوچستان یونیورسٹی سے چی گریجویشن کری ہوں آگ دا دو کال ہو گئی دلتا یو کے کی اور گرد دنیا کی انڈر گریڈ چی یا لکز مجھ پاکستان کی بی اے بی ایس سی دی آدھا سلور کالو غدی د دې فرق د وجې هغه مشه واپس ایم ایس سی کوانګو برتانیہ کی ډېر یونیورسيټیان لکه سویډن غا فرانس غا هغه چې دی پاکستانی ډیگری منی لکه ایم ایس سی موږ ایم ایس سی سټانډرډ منی مگر یو کے ډېر یونیورسيټیان د پاکستانی ایم ایس سی سټانډرډ نه منی موږ شي بزو واپس بیا وره ایم ایس سی کو لکه دارور پښتنو کی چې موږ سٹینڈرڈ کی پاکستانی تعلیمی سٹینڈرڈ اور برطانیہ کا فرق نہیں ہو دا دیر غٹ فرق نہیں اور دا پاکستان پر ریسرچ دا لیا دا دیر زیاد شاعت دئی مش دئی یونیورسٹی کی لکہ چما پاکستان سے ایم بی اے کی آ وقت ایم بی اے کا ٹاپ کورس اخت ٹاپ کورس وائی لکہ مش لارس یونیورسٹی کی سبق ہوا یو ایگزام ورک دا تا ٹاپ کورس وائی دا پاکستان کی شادئی مگر مجھ ریسرچ دئی آڈیئر زیادہ ویک دی لاکہ ریسرچ آرٹیکل رائٹنگ ریسرچ پیپر رائٹنگ ڈیزرٹیشن رائٹنگ پداشیانوں کی مجھ دیر کمزوری اور پاکستان شش انسٹیٹیوشن خلقم کی دل طرح سے آغم دا محسوس ہوئی چیز مجھ دیر شاپ ہے سر آگے طریقہ دغا دئی
چې دلته په انټرنیټ کې ولاړ شي د مختلف یونیورسيټیانو سایټس وګوري، د هر یونیورسيټي سایټ کې د دغه انګلیش رائټینګ غا ټیکنیکی ریسرچ ټیکنیک یعنی د دې غا ویب سایټ باندې راځي، هغه غلیش جایزه واخی، هغه غلیش ریډینګ وکړي، لیس چا سونه هغه څه زده کوي، څه زده کی د دې پر اخ فری اویلیبل دي.
پیغام باور کبل غواړي هغه خويندو ته او هغه کورنو ته چې هغه تعلیم حاصلول غواړي، او بیا هغه کورنو ته چې کفرس کې جنکه سکولونه ته نه پرېږدي یا هغه نه خوښي چې د جنکه د تعلیم وکړي.
د خوند د ساول سبق سماول د سوچ هغه دی، سوچ بدلون ډیر ضروری دی. زما مور دني تعلیم یافته نه و، مګر هغه سوچ یو پوزېټیو شو، هغه اجازه تر کې نن ته د دې ځای پورې ورسېد. مګر تیګه خپل په کور کې چینج را رنگ واڑی، اگر تی واڑی سی پر جنت کی چینج را سی، دا گرد صاحب الاخپل بیہیویر ایٹیٹیوڈ اور اخپل پزان کی چینج را بڑی، اور اخپل خدای پر اوس دا دلکوانو اور شزو غا انجونو غا فرق، اخپل غا پمابین فرق ختم کی. اگر الکوانو تا سبق اپرچونیٹی ورک ہے، انجونو تم سبق اپرچونیٹی ورک، سبق بائیں غلط خبرانا دا سبق انسان نہ خراب پئی. ہاں دا گرد صدا و خط خدای پر دکشنیان چی دی دا میڈیا سا بچاؤ کئی، دا فالتو فلمان دا انڈیانو ڈرامو سا بچاؤ کئی، زیاد سے زیاد یعنی مور پلار اگر پخپل کشنیانو سبق باندې دلچسپی واخی، بے شک سبق نہ ورکے پشتن ہو کچھ نن تا چی شو ورکن چا نن چستانی ویزدا کئی، چی اخبار وائے نہ وائے چیس لکی سکارا کرتے روزانہ سو الفاظ لکی تلی کلم سے نہ سستا پیراگراف رائی
دے کی بدا سے اغماشم سر یو یرم چی مور پلار میں تپوس کئی نو آغا بیا خپل تعلیم تا خپل ځان طرف تا بیا زیاد پام کئی. سید ډیر مننه صفیا بانو، تاسو را سره وې دونه خه معلومات هم ورکړل چې زمونږه کمی خويندې دی غیتا، ډیر ډیر مننه.
ډیر مهرباني،
ډیر مهرباني. جی اوریدونکو، صفیا بانو را سره وې چې تاسو دا غینا دا غی د ژوند پاړه او دا غی د تعلیمي هلو ځلو پاړه معلومات اوریدل. راتلونکو نور خبرونو کې به هم دغه سي نور جنکو سره دا غی د ژوند او د کامیابو پاړه خبرې کوو. نو مشال ریډیو سره اوسه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا جمہوریت پا ننانے خبرونا کی پر دے موضوع گی گو چھے نا امنیو پا ٹولنا کی دا مشرانو غیر موجود کی دا پختنو ٹولنا سمرا غیزمنا کری دا و دا دے ٹولنے پا نیوی بنا بیا جوڑا بل با سمرا وقت واخلی. دا جمہوریت اونیز خبرونا دا جمہوری ارزختنو او جمہوری حکومتی نظام پا اڑا بلا بل موضوعات سیڑی او ہر اونیی زمون ہمکار پامیر ساحل جوڑوی.
جمہوریت
ستړي مشه په نننې خبرونه کې بوارې چې د پښتنو په سیمو کې د قبایلي مشرانو وژنې او یا لخپلو کلیو د دې مشرانو لوتلو سره پیدا شوی حالات څه اثرات لري. د سخت دریځ او ناامنۍ له کبله د پښتنو سیمو تاریخي ارزښتونو ته رسیدل تاوان څومره لوی دی، همداراز د پښتنو ټولنې بیا رغونه و څومره وخت واخلي، دا او نورې پښتنې د جمهوریت په نننې خبرونه کې څېړو. د اورېدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، په تیرو خبرونه کې موږ لدې خبر شو چې پښتونولي او د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوري ارزښتونه لري او تر ډېره حده له اوسنۍ ازادي پالې ډیموکراسۍ سره سمون خوري. موږ په تیرو خبرونو کې په دې هم خبر شو چې د اوږدې مودې ناامنۍ او سیاسي کړکېچونو پښتونولي کمزوره کړې ده او د جرګې دود ته هم تاوان رسولی دی. خبریال او د پښتنو په اړه د یوه کتاب د پښتون کوشچن لیکوال ابوبکر صدیق وایي، له تیرو دیرشو کالونو راهیسې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې یا د هغوی جلا وطن کېدو یوه لویه تشه پیدا کړې ده.
د پښتنو ټولنه کې چې دا یوه قبیلوي ټولنه ده، د قبیلو نه جوړه ده، په قبیلوي ټولنو کې عموما خو خصوصا د پښتنو په ټولنه کې د مشرانو رول ډېر مهم دی. دوی جرګې کوي، دوی د کورنیو مشرتوب کوي، دوی د قولونو او د خیلونو مشرتوب کوي، او هم دوی سیاسی مشران دی، هم اقتصادی او معنا اجتماعی مشران دی، نو د دوی وژنو هلته یوه ډیره لوی خالیګا رامنځته.
ابوبکر صدیق وایي د پښتنو ټولنې بحران وسنۍ نه دی، بلکې ډیرې پخوانۍ تاریخي ریښې لري. دی وایي د درې څلورو پیړیو جنجالونه په تیرو دیرشو کالونو کې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره تړلي دي.
د هغې علت یوازې د مشرانو وژل کېدل نه دي، هغه په دې سیمه کې د دوه درې سوه یا حتی څلور پنځه سوه کالونه را روان جنجالونه دي چې دا جنجالونه په تیرو دیرشو کالو کې ډیر ګړندي شول. او عمده علت یې دا و چې په افغانستان کې دننه داسې بدلونونه راغلل، کودتاګانې وشوې او بیا خارجي مداخلت وشو، شورویانو یرغل وکړ او د شورویانو د یرغل په جواب کې نړیوالو د اسلامي توندلارو ملاتړ وکړ. د ټولو خبرو هلته یو لوی سیاسي بدلون راوسته دی او هغه بدلون په عمومي ډول ډیر منفي دی.
په تیرو لسو کالونو کې په قبایلي سیمو کې ډیر قبایلي مشران ووژل شول. دې عمل د پښتنو ټولنې ته څومره لوی تاوان رسولی دی؟ په پېښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي وژنو او خرابو سیاسي او امنیتي حالاتو پښتنو ته سیاسي، کلتوري او اقتصادي تاوان رسولی دی.
یو حواله دی کلتور د ثقافت د کړوړ ده، د پښتنو ټول تاریخي حکمت، د پښتنو ټول اجتماعي دانش او د پښتنو ټول کړوړ د منځ د وړلو کوشش شوی دی. یو دویم دی سیاسی حوالہ باندې پښتانه په داسې شکل کې اوس دی سیاسی ګوندونو په شکل کې د منظم کېدو سلیه تر ډېر حد پورې داغي ختم کړ. او دریم دی پښتنو اقتصاد او سماج کم ارتقایي مرحلو سره به دی سلولو او صنعت او حرفت تبرات او تجارت تبرات هغه ماته کړی شو. او چې کوم ډېر لوی هغه سرکار وکړی شو هغه دا و چې هغه منحصر کړی شو.
ابوبکر صدیق وایي د مشرانو وژنې یو لوی تاوان دا دی چې له حکومت یا له دولت سره د پښتنو اړیکې یا رابطه وشلیدا.
د مشرانو د وژل کېدو له کبله یو لوی تاوان دا شوی دی چې په خوا به د پښتنو په ټولنه کې یو والی و، یعنی د پښتنو قومونو یو لسونو به د یو قوم د ولس په صفت د حکومت سره کار درلوده، حکومت سره به راشه درشه درلوده، د حکومت د مشرانو سره به رابطه درلوده.
صدیق وایي یوازې دا نه ده، بلکې د پښتنو پښتونولي چې د ټولو قبیلو مشترک ارزښتونه لري او بیا ځینې نارسمي قوانین لري چې هرې قبیلې ته ځانګړي وي، هغه هم اغیزمن شوی دی او تاوان ورته رسیدلی دی. نو صدیق په خبره سخت دریځ ډلو د هڅې کړې دي چې د پښتنو فرهنګي ژوند اغیزمن کړي او ور باندې ځنې شیان ور وتپي.
د پښتنو هغه انانوي خبرې هغه اوس په ډیر افراطی خبرو بدل شوې دي. اوس افراطی ډلې کوشش کا چې په پښتنو خپل خبرې په زور ومني او د هغې تاوان ده چې د ټولنه د هغو خبرو یا د داسې ژوند د منلو لپاره کېدای شي جوګه نه وي.
ابوبکر صدیق وایي کدا حالات نه وای نو رښتیا دا دی چې د پښتنو ټولنه په خپل اصل کې جمهوری ده. دی وایي د پښتنو په ټولنه کې فرد ډیر ارزښت لري، همداراز په جرګه کې ټول کسان مساوي یا برابر ګڼل کیږي.
د پښتنو ټولنه د همیشه راهیسې ډیر ډیموکرات وه. دا یوازنۍ ټولنه ده په شرقي غه کې، یعنی په ځانګړو ټولنو کې ده چې دلته فرد اوس هم ډیر مهم دی، یعنی هر پښتون د بل پښتون سیال دی. دا خبرې په نورو ټولنو کې نه وي، الته کېدای شي یو خان نواب داسې سړی ډیر زور ولري. په پښتنو کې دا خبره او بل په پښتنو کې د جرګې دود دستور چې په هغه کې هر سړی برابر دی، یو وزن لري یو غک لري، دا هم د دې نښه ده چې د پښتنو ټولنه په اساسي ډول دیموکراته ټولنه.
د صدیق په خبره کې نامني نه وای نو پښتنو خپل فرهنګ له نړیوالو عصري قوانینو سره همغږی کاوه. دی وایي کلتور جامد نه وي، بلکې له وخت سره سره پکې ارتقایي بدلون راځي.
مونږ باید دا یاد ولرو چې کلتور یو داسې شی نه ده چې همیشه په یو ځای ولاړ وي. کلتور همیشه ارتقا کا، همیشه پرمختګ کا، بدلون پکې مهم دی. نو د پښتنو کلتور کا الته خشونت نه وای او د خلق نه وژل شوی، نو ارتقا یې دا و چې پښتانه باید خپل کلتور د نړیوالو اثری قوانینو سره یا د اثری کړنو سره د اثری ژوند سره دوی هم یو همغږي وکړي. او په هغه کې دا و چې باید ښځو ته حق ورکړی شي، باید د پښتنو جرګې نور هم پراخې شي، باید د پښتنو جرګو د دونو ته داسې لاره هم پیدا شي چې دا باید ولیکل شي په لیکلي بڼه کې د دولتي قوانینو کې ځای پیدا کړي. په دې کې ځینې منفي خبرې شته لکه د سواری خبره، لکه بدل هم ډیر منفي دی، بدی هم ډیره منفي ده چې د دې د ختمولو تلارې چارې هم موندل شوې.
تر وقفه وروسته خراغلاست. تاسو اوریدل چې نا امنی خراب سیاسي او اقتصادي حالاتو د پښتنو ټولنې ته څومره تاوان رسولی دی؟ پښتنه دا ده چې د دې خرابو حالاتو سمول با په څه ډول ممکن شي؟ د ټولنیزو سیاسي چارو پوه او خبریال ابوبکر صدیق وایي حل اسانه نه دی. دی د دې ټولې ستونزې حل د پاکستان او افغانستان او همداراز د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اړیکو په پیاوړتیا کې ګوري.
د دې حل اسان نه دی. د دې حل په لومړي سر کې دا دی چې د پاکستان او د افغانستان دولتونه کوي شي. د کوي معنا دا نه چې دوی ډېرې وسلې ولري، ډېر توپونه ولري. د کوي معنا دا ده چې دا حکومتونه دولتونه وکولی شي چې د خپل ولس خدمت په ښه ډول وکړه. په دې کې باید تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دلته باید د افرادو او د ولسونو او د دولت ترمنځ د اعتماد یو فضا وي، او د دې ترڅنګ پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چې د خپل منځ کې ډېر مشترکات لري. یعنی چې څومره په پاکستان او افغانستان کې یووالی کېدای شي، ښه دوستي جوړېدای شي، د خلکو ښه په خط ډول رفت و آمد کېدای شي، داسې کېدای شي په دنیا کې په ډېرو کمو ملکونو کې امکان ولري.
د ټولنیزو او سیاسي چارو شنونکی ډاکټر خادم حسین بیا د پښتنو ټولنې دننه د ستونزو د هواري یو نظر لري. دی وایي چې داسې ډېر هر اړخیزه تحریکونه یا غورځګونه په کار دي چې پکې د پښتنو ټولنې هر خوا او برخه ګډون ولري.
د دې لپاره یو نه بلکې ډېر شی منظم تحریکونه چې د کلتور په حواله وي، د سیاست په حواله وي او د اقتصاد په حواله وي، اغه زه په زیرا برسیر شي. نو کدا سی اوشوا او ځوانان ځان سره شامل ک، خځې ځان سره شامل کړي، او استکاران ځان سره شامل ک، او د دې سیمه مین اغه تعلیم افتخ خلک ځان سره شامل کړي چې سوچ کولې شي. نو زمان خل او د جنگ د صورتحال نه، نظام خیال دادی چې بیا د 15 کالو کې خپل وجود هغه حیثیت راوستې شي کوم حیثیت نه چې دی مات کړی شو.
خادم حسین وایي د پاکستان په وسنۍ حالاتو کې د پښتنو په ټولنه کې د مشرتابه د خلا یا تشې ډکول امکان نه لري.
دغه خلا د پوره کولو امکان په موجوده سکیورټي ماحول کې یا موجوده د جنگ ماحول کې امکان نه لري. ځکه چې کله اوم د دې صحه کېږي چې دغه مشرتابه د پښتنو د ځمکې مشرتابه د ارتقائي مرحله یا زیګون امکان را پیدا شي په یو ځای کې په بل ځای کې، نو فوري طور په هغه حمله وشي او د منځ یوړل شي.
خو ابوبکر صدیق فکر لري چې امنیت یو داسې موضوع ده چې د افغانستان او پاکستان او همدارس د سیمې د هیوادونو په سیاسي او اقتصادي همکارۍ پورې تړلې ده. ابوبکر صدیق وايي په تیرو ډیر شو کالونو کې پښتنو لروانو کړکېچونو حالاتو ډیر زده کړه کړې ده، او کچېرې ثبات راځي نو د پښتنو ټولنه به بیا ډیر ژر په خپل بڼه د پرمختګ پر لار روان شي.
خو د پښتنو ژوند هم ډیر بدل شوی دی. اوس په میلیونونو پښتانه فرزند په خلیج کې ژوند کوي، الته مزدوري کوي. په میلیونو پښتانه تحصیل کړي دي، په میلیونو پښتانه په غرب کې ژوند کوي. نو که الته ثبات راشي او الته سیمه ایزه همکاري وي، نو پښتانه کولای شي چې د خپل دردونه هېر کړي او له یاده مو ونوځي چې پښتنو په دې تیرو ډېر شو کلونو کې د خپلو سختیو د غمیزونه سبق هم زده کړي. د پښتنو سیاسینو او د پښتنو مفکرینو دا په دې پوهېدلې دي چې د دوی راتلونکی په امن کې دی، د دوی راتلونکی د دنیا سره په همغږۍ کې دی او په دیموکراسۍ کې.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د پښتنو په سیمو کې د مشرانو وژنې چې کومه تشه پیدا کړې ده، د هغې سیاسي، اقتصادي او کلتوري څه اثرات ول. موږ پوه شو چې پښتانه په خپلو کړو وړو کې نه یوازې جمهوري دي، بلکې د نړۍ له عصري قوانینو سره یو ځای پرمختګ هم کولای شي. خو د دې لپاره سوله او ثبات یو شرط دی، او د سولې راوستل نه یوازې د ټولنې دننه په ټولنیزه او سیاسي او اقتصادي توګه کېدای شي، بلکې په سیمه ییزه توګه هم باید د دې لپاره هلې ځلې وشي. په راتلونکي خبرونه کې به پر بلې موضوع بحث کوو. اوس مو په مخه ښه.
جمهوریت